یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د پوهنې وزارت د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز تر پرونې چاودنې وروسته په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړه له خپلو امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمنی اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل جادران په وینا وایي چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي، خو یو شمېر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړو به خبرو دوه سرچینو رویټرز اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وڅنډولې. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله شامل وه. د اسلامي همکاریو سازمان په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو، همداراز له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. خبر پانه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د بشري حقونو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوو هیوادو 16 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماټانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسی. د فبروري لومړۍ نیټه راپدې خو چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډیر ډیپلوماټان شړلې دي. د دې په جواب کې روسیې د هالنډ، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماټانو ته جواب ورکړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقونو د څار سازمان په کابل کې تر پرونیو بریدونو وروسته ویلي دي چې پر پوهنې برید دی و هیواد پر راتلونکي برید دی او له شکی باید خوندي شي.
دا ځکه زړه بوږنوونکی دی چې د دشت برچي اوسیدونکي اکثریت هزارګان دي.
په کونړ کې پروژه کې د خوراکي موادو نرخونه ګران شوي.
یو پروژه ده بل فقر او بی وزلی او شترسیدل ده داسې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روجمات نه لري.
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ د زهرو کاروان خبرونه لرو.
قانون پیل کله قانون څخه ورسره سیګریټ ته مخالفه سیګریټ په سیم نه سي چر سوت.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم پر خبرونه کې میر احمد صاحب په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په کابل کې پر ښوونیزو مرکزونو پرونی حمله وحشتناکه ګڼلې. وای پر پوهنې برید د یو هیواد پر راتلونکي برید دی. د بشری نړیوال سازمان وای طالبان د افغانستان د چارواکو په توګه د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د قومي او مذهبي لشکوي په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه خندلی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر ملکی وګړو او ملکی بنسټونو بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بلل دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په دوه ښوونیزو مرکزونو د پرونیو بریدونه یو ورځ وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان د حملې زړه بوګنونکي بولی. د دې سازمان د خوځو څنګه مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل د دشتبر چسمی اوسیدونکو چې اکثریت هزارګان دي له تاوتری خواله سره مخ دي.
دا ځکه زړه بوږنوونکی دی چې د دشت برچي اوسیدونکي اکثریت هزاره ګان دي او دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی پخوا هم پر روغتون او سید شهدا ښوونځي د برید پر مهال له ورته تاوتریخوالي سره مخ سوي، خو دولت ورته رسیدګي نه ده کړې او د خلکو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی. اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی تمه هم له حکومته کمه سوې چې د دوی د ساتنې لپاره دې ډېر څه وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم یوه اعلامیه کې د برید په کلکو ټکو غندلې او په سویلي اسیا کې د خپلې کمپاینرې سمیرا حمیدي له قوله لیکلي، په ښوونځیو دا وحشیانه بریدونه هغه تاوتریخوالی ښیي چې افغانان په ورځني ژوند کې ورسره مخ دي. د هغې له قوله دا برید دا هم ښیي چې طالبان د حقیقي چارواکو په توګه د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د قومي او مذهبي لږاکیو په ساتنه کې پاتې راغلي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادارت کړه چې ګنې دوی د قومي او مذهبي لږاکیو امنیتي خوندیتوب ته پام نه کوي.
دا خبره غلطه ده چې موږ امنیت نه تامین کړی. دا اوس هم د پیښې ډېرې کمې دي که تاسو د تېر په پرتله باندې محاسبه وکړي او موږ ورته متوجه یو. خو دا نو ډېر ناځوان مردانه کار ځکه اوسې مکتب و داسې ځای اوسې مخکې له وړاندې دلته په اړه باندې داسې بشپړ تدابیر نه ونیول شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه کابل کې پر ښوونځي او یو ښوونیز مرکز برید خونړی یاد کړی او پر ملکي وګړو او ملکي بنسټونو بریدونه یې د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو خلاف بللی دي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا لیکلي، په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږاکیو ماشومان په پرله پسې ډول په نښه کیږي او دا ناوړه عمل باید ودرول شي او عاملانو سره حساب وشي. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي، امریکا نه یوازې د برید غندي بلکې عدالت ته یې د عاملینو د راکاګلو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې زیاته شوې، ټول افغان ماشومان د دې حق لري چې خپلې زده کړې په آرام فکر او له ویرې او تاوتریخوالي پرته وکړي. د کابل په لویدیځ کې پر موعود تبیان او سید شهدا ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو له بریدونو وروسته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خونړۍ حمله ده چې زده کوونکي پکې په نښه کیږي.
د کابل په لویدیځ کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز په نوم پر ښوونیز مرکز د پرونیو چاودنو په ارتباط جرمني اژانس د کابل د پولیسو د ویان خلیل زدران په وینا څرګنده کړې ده چې په دې حملو کې نه تنه وژل شوي او نولس ټپیان شوي دي، خو یو شمیر نتایج شوي راپورونه د قربانیانو شمیر 15 یادوي. د دې چاودنو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د اقتصاد وزارت د ټولو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو له مالکانو غوښتنه کوي چې بیرته افغانستان ته راشي او بیا دې هم نوې کمارنې وکړي تر څو د انجوګانو چارې په وزارت کې له خنډ سره مخامخ نشي. جزئیات په دې راپور کې.
محمد امین خانزاده چې د ټولنې د پیوړتیا لپاره د میرمنو د یووالي موسسي بنسټ ایښودونکی دی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښوده. هغه اوس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، تازه د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا داسې یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ټولو غیر دولتي انجوګانو له مالکانو کلیدي کارکوونکو بیرته افغانستان ته د ستنېدنې او یا هم په انجوګانو کې د نویو تعیناتو غوښتنه شوې. ښاغلی خانزاده د طالبانو لخوا دا ګام د انجوګانو مدني ټولنه د لمنځه وړلو لپاره یو بهانه بولي.
لبه دمر غا طالبان غواړي د مدني ټولونو او د غشند هاغه انجوګانو غوونه چې اوس مال د ټولنې د سمولو لپاره کار او یاغک پورته کوي لمنځه یوسي. دوی غواړي په دې کار سره داسې درسونه رامنځته کړي چې دوی تر کنټرول لاندې وي او له دې لارې د نړیوالو نه خپلې ګټې خوندي کړي.
ښاغلی خانزاده وایي، اوس مهال د مدیریت چارې لرې د ټکنالوژۍ په وسیله ستونزمن کار نه دی. د دې مکتوب په وی برخ کې هغه انجوګانو ته چې بنسټ ایښودونکي په دنن افغانستان کې شته 15 ورځې فرصت ورکړل شوی تر څو د خپل انجو لپاره نوي اجرایی رئیسان او یا هم مدیر هیئت وټاکي او په رسمي ډول د اقتصاد وزارت ته معرفي کړي. دا مکتوب د روان لمریز میاشت په دومه د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په لاسلیک سره صادر شوی. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي موین لطیف نظری به دغه مکتوب صادرول د درغلي مخنیوي یادوي.
ډیر فعالیتونه په الکترونیکي امضا او سکن باندې دي او دا چاره د تقلب او جال زمينه مساعده وي. د همدې مسلې پر بنسټ د اقتصاد وزارت د دې لپاره چې د یادې چارې مخه ونیسي ټول غیر دولتي انجوګانو ته دغه مکتوب استولې.
ښاغلی نظری وایي د دې غیر دولتي انجوګانو د طرزالعملونو او قوانینو په برخه کې هم دوی بیا کتنه کړې او راتلونکي بدلونونه به سیاسي ثبات د افغانستان ملي ګټو او دغه شان کورنیو بهرنیو موسسو لپاره ګټور وي. د اقتصاد وزارت په داسې حال کې دغه مکتوب صادروي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری غیر دولتي موسسو د ناامنۍ او مالي ملاتړ د نشتون له امله خپل فعالیتونه ودرول، خو طالبان بیا وایي که د غیر دولتي موسسو مالکان بیرته افغانستان ته راستانه شي دوی به یې مال، ځان او ګټې ورته خوندي کړي.
طالبان د غیر دولتي انجوګانو له څښتنانو هیله لري چې بیرته افغانستان ته راشي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي پروژه کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي او ډیری کورنۍ د پیرلو وس نه لري. د دوی په خبره چې د سوداګرو هغه بهانه چې افغانۍ د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی هم ختمه شوې او اوس د افغانیو ارزښت د جمهوریت شپو ورځو په شان لوړ شوی، خو نرخونه نه دي ټیټ شوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسېدونکي وایي هر کال د روژې په پیل کېدو او د اختر په رانږدې کېدو د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې رابډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېری کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتې نه لري، چربان کې به تش اوبس کې نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کومو ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
که ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. که ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی، داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کورته، دوه سیر وړي وړي مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړي وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بیا اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجرډو په روان خبرونه کې وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو دمګړی اوکراین ته مخه کوو. اسدالله لودین په استودیو کې را سره دی د اوکراین تازه حالات څارلې دي. لودین صاحب، د ماریوپول روسي وضعیت څرنګه دی؟
ډیره مننه شیبر صاحب. د روسیې دفاع وزارت وایي د بشرپالنې د اصل پر بنسټ ځواکونه یو ځل بیا وړاندیز کوي چې په اوکراین کې په ماریوپول کې د ملتپال او بهرني جنګیالي نن له ماسپښین وروسته جګړه ودروي او وسلې د پر ځمکه کېږدي. بل لور ته اوکراینی پوځیانو نن ویلي چې روسي ځواکونو ماریوپول کې د ازوفستال په نوم د فولادو پر هغې کارخونې بریدونه جاري ساتلي چې اوکراینی سرتیري او عام خلک پکې ځای پر ځای دي. د اوکراین یو قومندان بیا تازه د مرستې ناهیلي کوونکې غوښتنه کړې او ویلي دي سمندري ځواکونه یې چې له ازوفستاله دفاع کوي که د ژوند په وروستیو ساعتونو کې نه وي نو وروستیو ورځو کې دي. قومندان سیری ولینا ویلي دښمنان یعنی روسي ځواکونه یې د شمیر له مخې پر دوی ډیر دي او د دوی هر یو سرتیری له لسو روسانو سره مخامخ دی. د ماریوپول بندري ښار نیول روسیې ته په سیمه کې یو کلیدي ښار دی، ځکه د روسیې له هغه پلان سره مرسته کوي چې غواړي ماریوپول د اوکراین له ختیځ او کریمیا ټاپو وزمې سره ونښلوي. د اوکراین ختیځ مخکې له مخکې د روسیې ځواکونو په لاس کې دی او کریمیا ټاپو وزمه یې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ماریوپول او د اوکراین نورو سیمو کې جګړه داسې مهال روانه ده چې د مارچ له 9 راهیسې د کیف او مسکو مرکچیان هم خبرو ته نه دي سره ناست.
لودین صاحب، پرون د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د بریتانیا او کاناډا له سریا زمانو بوریس جانسن او جاستن ترودو سره او همدارس د نورو لویدیځو هیوادو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د دې خبرو جزئیات خبره شوې دي او څه دي؟
څه ناڅه جزئیات راوتلي دي. جو بایدن پرون د اوکراین د جګړې په اړه د فرانسې، بریتانیا، جرمني، رومانیا، پولانډ، ایټالیا، کاناډا او جاپان له مشرانو سره ویډیویي غونډه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي له دغو خبرو وروسته ویلي، موږ به اوکراین ته ډېر نور مهمات او پوځي مرستې برابرې کړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم خبریالانو ته ویلي چې اوکراین ته د دوی راتلونکې مرسته به توپخانهیي وسلې وي. د جرمني، بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو مشرانو هم اوکراین ته د مرستو ورته ژمنې ورکړې دي.
مننه د اوکراین له تازه حالاتو اسدالله لودین خبر کړی. له دوی څخه هم مننه. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه لرو او وړاندې بیا هم افغانستان ته ستنې شو. مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو، د ماشومانو د ژغورنې د ادارې د نوي راپور په اړه معلومات تر سره شریکو. د ادارې خبرداري ورکړې چې په وروستۍ یو لسیزه کې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله په هرو دریو ماشومانو کې دوه تنه د خوړو د نه شتون له ستونزې سره مخامخ دي. د دغه راپور پر بنسټ د افغانستان د 16% کورنیو ژوند له کرنې سره تړلی دی او وچکالۍ د دوی د خوړو خوندیتوب اغېزمن کړی دی. دغه سازمان دغه شان وایي چې بشري مرستې کولی شي بیړنۍ اړتیاوې راکمې کړي، خو نشي کولی چې په بشپړ ډول ستونزې حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سالش سپراغه بچه‌ام به واسه چیزی که به واسه که قضایش مونده بعد
معصومی او شپک کسی د کورنۍ ته ژوند سخته شوی دی. نوموړي چې د هرات ولایت لیوی ولسوالۍ د وچکالۍ له امله خپل کور کلی بې ځایه شوی وای، اوس د نورو په کورونو کې په کار کولو سره دومره ګټي چې خپلو ماشومانو ته د ژوندي پاتې کېدو په خاطر پوره نیمه ډوډۍ واخلي. معصومه یو زوی او څلور لوڼې لري او میړه هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناست یخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی یې لګېږي. چې ورکوم یې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ورښت کم شوی دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسیف د چلدرن راپور ښیي چې په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو ژوند د کرنې پورې تړلی دی، چې وروستیو کمو ورښتونو او له ځمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلی دی، چې کم ورښت، د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډېره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تګ خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د طالبانو پر رهبری د افغانستان بانک وایي سوداګرو او پانګوالو ته بهر ته د پیسو د لیږد اسانتیا برابرې کړې دي. د دې بانک وایان محمد صابر مومن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي، سوداګرو او پانګوالو ته د پیسو د لیږد په برخه کې لازمي اسانتیا برابرې کړې دي چې له دې سره به بیې ټیټې او سوداګرو عوامو خلکو ته به ګټه ورسیږي. ښاغلی مومن وایي د دې پریکړې په اساس سوداګر او پانګوال کولی شي له تجملي توکو پرته د لومړنیو توکو لکه د خوراکي توکو، طبي او کرنیزو درملو، سون توکو، عصري ماشینونو او ټکنالوژیکو وسایلو د اخیستو او حتی په بهر کې محصولانو ته ټیلیګرافي یا ټیټیکي لیږد د بانکي سیستمونو له لارې وکړي. نوموړي همدارا زیاته کړه، سوداګریز بانکونه دې د داخلي اسانتیاو په برخه کې د صادراتو له مدرکه واردې شوې پیسې بې له کوم محدودیت او ځنډ څخه سوداګرو ته ورکړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په ودې ټینګار وکړ. هغه خبر پاڼه چې پرون وخت یاد وزارت خبره کړې پکې راغلي، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي له ځینو سوداګرو او د فابریکو له څښتنانو سره په لیدنه کې ویلي، دا وزارت حاضر دی چې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو برخه کې همکاري وکړي او اسانتیاوې برابرې کړي. په دې لیدنه کې سوداګرو او د فابریکو څښتنانو په خامو موادو، د ګمرکي تعرفو د ټیټولو، د ویزو د اخیستو اخیستل برخه کې د ستونزو د حل او فابریکو ته د دوامدار برېښنه د ورکولو غوښتنه وکړه. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 460 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زمال علي بشیر یم او د خبرونې دی برخه ته مو هر کله کوم. په دې برخه کې به د موضوعات خبره سي. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وايي هغه کس چې د دیمزنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولې وو، تیر شپه په همدې روغتون کې مړ شو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلسوتون سیمې اوسیدونکی وو، تیر ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په دهمزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و، تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه، تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي یې ډېرې د مړینې چانس یې ډېر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولارې کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. دا په داسې حال کې د له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لږې او بیکاري کچه زیاته شوې چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او له لږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودا کې دارم که سال سفراغه بچه ما به واسه چیزی که به واسه که قضایشوی مونده بده.
معصومی و شپک کسی در کورانه تجوان سخته شوه دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسواله ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونه که پا کارکول و سردومر گردی چه خپل و معصومانه تا در جندی پاته که دو پخاطر پورانی مدوره واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری. او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نو موړی به ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناس تخته شوی.
مالې کودا کې درم که سال سپراغ
زه یو ماشوم لرم چې له خولې او له منې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم مې نو له خولې او له منې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نخه خواړه او نه هم خمیوه
چې خوبې کما بزینو باندې میوه خوبې بدیم.
په افغانستان کې پورستوي کلون کې ورخت کم شوې دی او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی، چې ورستوي کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډېر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې 80% کورنۍ ژوند 25 میلیونه کسان کېږي کرنو مالداري سره تړلای دی، چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل ترڅو په دې ډول ماشومان لولګې او بېوزلۍ وژغورل شي.
دا میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیوانویو او کوڅډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیوانو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د لیونۍ او کوڅه ډب سپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته یې وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکې خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وارکو په چاکې درې څلور
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولی په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کېږي چې وخت نه وخت دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کېږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت او په ګډه په شریکه باندې تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل ترڅو نور د خلکو د مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چا ته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل له څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کېږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به وي دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجهنه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي. خوراک نه شي څکلی اوبه نه شي کولی اوبه نه شي څکلی. نو علامه چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپي چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم ځای راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځو کې دن نه دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دی چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې دوه سوه کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
اوس هم هغو پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. کار نه کوي. د دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کې راته وسلام.
زه سردار د بلاتوست ولایت د ورنایسي ولسوالۍ تاسو راځي چې موږ سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوښته راوړی او ناشې کې دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندوو دغه زموږ منطقات بالخصوص زموږ منطقات بادغیس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري یو د مرغاو رود دی هغه هم سم صفه یو دغه چې رودخانه چې دی سوری ته نور زیات د خلک دی مکاره دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریخ دا قانونی کې دا د افغانستان خلکو ته ووایه دا ډېر غریب دي تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او الله نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو ایران هم هلته دا را باندې باندې چې هغه دا شی دی نو زموږ دغه خاص دا مهیله دی چې دغه زما پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه زموږ پیغام د مشرانو طالبان ته ورسوئ چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني شي او په دولت رعایت یې کړي دولت یې ورځنګي اخر نورې کسبونه دي دغه کیسه واخو دی سلام
زه د شنګنو سوداګر موږ په منطقه کې د مرستې مشتر نه دی را کړی په کاټ زموږ د شار نوم و هغه نوم یې اوس موږ د څه کړي بل چاتې موږ کاټ ورکړي نو دا به موږ وایو چې دغه د سم سي موږ ته دین کاټ راکړي نه مالي
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خپرونه لرو خو مخکې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخه کړو خبرونه د طالبانو د پونی وزارت د کابل پولیس کې د شهید عبدالرحیم لیسی او د ممتاز پونم پر شوونیز مرکز تر پرونی چاودنی وروسته په خبر پانه کې چې نن یې خبره کړه ل خپل امنیتي ځواکونو غوښتي دي چې عاملین یې ونیسي او سزا ورکړي. جرمني اژانس د کابل د پولیسو د بیان سردان په وینا خبر ورکړی چې په دې برید کې نه تنه وشل شوي او نولس ټپیان دي خو یو شمېر نه تایید شوي راپورونه د قربانیانو شمېر 15 دی وي. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو برخو کې بیا کار پیلوي چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو ویټر سرچان صدا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیر مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشتي ځنګړي استازي طارق علي بخیت او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس د خبرو د اجنډا په سر کې په افغانستان کې د نجونو د شونځو د پرانیستو مسله شامل و. د اسلامي همکارۍ سازمان په خبر پڼه کې لیکلي دي چې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم لکه له افغانانو سره پر بشري او اقتصادي مرستو همداراس له ترهګرو سره پر مبارزې خبرې وشوې. په خبر پڼه کې ټینګار شوی دی چې دا د نجونو اساسي حق دی چې شونځو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو او د افغانستان د نجونو او ښځو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه لرله چې پرون په آنلاین ډول ترسره شو. روسیا وایي چې د اروپایي ټولنې د دوه هیوادو شپږ دېرش ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې یوویشت ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. دې ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړی دی چې له روسیې ووسي. د فبروري له لومړۍ نیټې را په دېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی اروپایي هیوادو تر اوسه د روسیې تر 300 ډېر ډیپلوماتان شړلي دي. د دې په ځواب کې روسیې د هالند، بلجیم او تر دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادو یو شمېر ډیپلوماتانو ته جواب ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو